درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار کې پرونی برید غندلی دی. شاغلی ویس نن جمعه پر خپل ایکس پانی دا برید بی رحمانه بللی. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او یو 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د ریبریت مسؤلیت منلې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس نن جمعه په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د له دې کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه کښلي چې د هند بندونو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانانو د 2024 کال د اړتیاوو او همداراز د یوې واحدې ډیپلوماتیکې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. ویس البته لیکلي چې هند ژمنه کړې چې د افغانستان خلکو ته به د بشري مرستو او درملو لیږلو ته دوام ورکړي. په اروپا او شمالي امریکا کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي په تېر 1402 لمریز کال کې د طالبانو د فشار له کبله 1500 خبریالان اړ شوي چې دندې پرېږدي او نږدې 300 نور له هېواده وتلي دي. د خبریالانو د مارچ په 20مه په یوه اعلامیه کې ویلي طالبانو تیر کال په هر میاشت کې د یوې رسنۍ دروازه تړلې چې ورسره په ټول هیواد کې 11 رسنۍ بندې شوې دي. د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي اټکل کېږي د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 4 میلیون کسانو له منځه 3 میلیونه او 200 زره تر 15 کلنو کم عمر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شوي دي. نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانی لیکلي چې په افغانستان کې څه باندې د اوبو 840 کیلومتره کانالونه جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې څه باندې 10000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوب شوې چې د خوړو خوندیتوب سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونه به نن جمعه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د هغه پریکړه لیک مساویده وړاندې کړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا غوښتنه کوي. امریکا له دې وړاندې په ځلونو په غزه کې اوربند رد کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند د مخنیوي لپاره په ځلونو د ویټو له حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. روسیه نن جمعه پر اوکراین په تازه بریدونو کې د دې هیواد تر ټولو لوی بند او د زاپوریژیا اتومي بټۍ په نښه کړې. د اوکراین د اوبو برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په زاپوریژیا کې د دیمپرو بند په توغندو ویشته خو سمدستي د بند د ماتېدو خطر نشته. د دې کبله د اوکراین ډیری برخې له برېښنا به برخې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر خپل ایکس پانی لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین د بې پیلوټ الوتکو شپېته بریدونه او نیوي توغندوی بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. زموشخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کندهار او کابل پرونی بریدونه غندلي او هغه بې رحمانه تروریستي حمله بلل دي. کته هم په کابل کې د پرونی برید د مرشوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د کندهار په پرونی ځانمرګي برید کې چې پرای اسلامي دولت یادایش په غاړه واخیسته تر 21 پورې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا برید د یو شمېر هیوادونو او د ړنګ شوي جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو لخوا هم غندل شوی دی. جزئیات د سنخا کړ پر پور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په کندهار او کابل کې د وری د دوهمې نیټې د پنځمې د ورځې بریدونه غندلې دي. نوموړي په خپل ایکس پانه په یو ټویټ کې تازه لیکلي متحده ایالاتونه په کندهار او کابل کې نننی بې رحمت راګریز بریدونه غندي، کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې بې ګناه وګړي ووژل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن دیکر هم په خپل ایکس پانه دا بریدونه غندلی او لیکلي دوی د ترور ټول عمل کاغه د کابل په دشت برچی کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د کندهار په برید کې چې د وری په دوهمه د سهار په 3 بجو وشو د ځای سرچینو په حواله د تر یو وشت پورې کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان شوي دي. خو په کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ وژل شوي درې او ټپیان 12 تنه ښودلي. کابل ښاریانو بیا په همدې ورځ د دغه ښار په څلورمه ناحیه کې هم د یوې نسبتا زورورې چاودنې خبر ورکړ، خو طالبانو د دې پیښې او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې د نوي کابل بانک ودانۍ مخې ته د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د داعش خبري اژانس ایماق د وري په دوهمه نیټه د شپې ناوخته د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا برید پر طالب ملیشو چې د خپل عاید د ترلاسه کولو لپاره بانکي سره راټول شوي و ترسره شو. دا برید د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم غندلی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي، سعودي عربستان یو ځل بیا دغه ترهګریز عمل په کلکه ردوي او د هر ډول تاوتریخوالي، افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په کندهار ولایت کې پرونی برید غندلی او یو جنایت او د ټولو قوانینو او اصولو خلاف عمل یې بللی دی. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په داسې حال کې په کندهار کې د پروني برید مسؤلیت منلی چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې دا ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د داعش پرونی برید په کندهار کې دا یې وښودله چې دوی د افغانستان کې نفوس لري او دوی کولی شي د افغانستان د ناامنیو او د طالبانو په وړاندې بمي او چریکي حملاتو عملي کولو کې دوی برلاسي دي او طالبان د چریکي او د بمي بریدونو مخنیوي هغه څنګه چې لازمه ده هسې دوی بریالي نه دي په دې مبارزه کې.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې داعش وسله والې ډلې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته یې د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال او له ترهګرۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر په سلواغې میاشت کې نړیوالې سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړې شوې غونډه کې وویل، په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته. یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. د جرمني د بندونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی ده. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوي ښوونیز کال پیل یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول په درېیم کال هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. راپور په دې اړه دا راپور اکرام الله اکرام لاندې کوي.
یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تېره ورځ د حمل په دوهمه د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوې ویلي، طالبانو د نجونو د یو نسل او په حقیقت کې د یو هیواد راتلونکي غلا کړی دی. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې نوې ښوونیز کال پیل شوی خو سږ کال یو ځل بیا له اووم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوي. په افغانستان کې د هالند سفارت بیا ویلي د نوې ښوونیز کال پیل له یو میلیون څخه د زیاتو افغان نجونو لپاره چې په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره هم له زده کړو بې برخې دي توره ورځ وه. د دغه سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې تېره ورځ د وري په دوهمه خپور شوی راغلی چې د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه ده چې پر نجونو او ښځو ناوړه اغېز لري. په بیان کې دغه شان راغلی چې د نجونو په زده کړو بندیز ټولنه اغیزمنوي، باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. په ورته وخت کې د فریډم نو په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي، د نجونو په منځنیو زده کړو د دوی په ټکو د طالبانو د شرمونکو بندیز 915 ورځې پوره کیږي چې په پایله کې افغان نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو منع شوې دي. دې سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې طالبان باید له دې پالیسۍ او ټولو هغو بندیزونو چې په ښځو یې لګولي دي لاس په سر شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې غبرګونونو په اړه رسمي هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د 1404 لمریز کال په لومړۍ په سړو سیمو کې ښوونیز کال پیل کړو، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د سپوږمۍ په نوم د یوې زده کوونکې مور چې لور یې تازه اووم ټولګي ته بریالی شوې، ازادي راډیو ته وویل لور یې د زده کړو لپاره هیلې درلودې او دوی هم فکر کاوه چې ښایسته کال نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي.
کائنات او نور په زرو انجونو چې شپږم صنف او ټولګي خلاص کړی دی، د ښوونځي د تاک اجازه د طالبان خوا نه لري. دا ډیره بده اغیزه د دې په روحیه او د دې په وجود کې کړی دی. د مکتب بندیز زموږ په لونو باندې ډیره بده اغیزه کړې دی. ناامیدي، ژړا، ماسوادي هیڅ بل کار نه لري.
یو زده کوونکی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي او تازه سکل ووم ټولګي ته بریالی شوی، ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ ډېره خفه شوم چې مور مې ورور ته چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی قرداسیا واخیسته، خو زه د طالبانو له لوري په کور کې ناستم او د نورو زده کړو اجازه نه راکول کېږي. ما هیله لرله چې زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې ډاکټره شم.
که څه هم دقیق شمیر نه دی معلوم چې سکل څومره نجونې ومو ټولګي ته بریالی شوي، خو نه تایید شوي راپورونه یې شمیر 313,000 نجونې ښیي چې سکل ومو ټولګي ته بریالی شوي او په منځنیو زده کړو د طالبانو د بندیز له امله د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. دوی د غرض نجونې له لوړو زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNHDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
نن د مارچ 22مه د اوبو نړیوالې ورځ سره سمون لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا UNDP وایي تیر زیږدیز کال په افغانستان کې وش پیت سلنه کورنۍ د وشکالې لعمل له ستونزو سره مخ وي. یا د ادارې د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې د حملې کلي چې په ورته وخت کې د افغانستان 14% کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د اوبو کمښت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نیمروز او بامیان ولایتونو اوسیدونکو هارون او نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د چاربورژک په ولسوالۍ کې اوسېږو. درې کاله کېږي چې اوبه نشته، وچکالي ده، د څښاک اوبه نه پیدا کېږي. که چیرې پیدا هم شي تروي دي، خوږې نه دي، ستونزې ډېرې دي.
بس اوشیرن هم نیست که اونه را بخوره، دیگه مشکلات هم زیاد است.
هر څه چې ډیر وي او ترې سمه استفاده ونه شي کمیږي. اوبه باید په سمه توګه مصرف شي. د چینی اوبه دومره ډیرې نه دي، د نیم انچ په اندازه اوبه راځي او ذخیره ترې ډکیږي او بیا خلک کولی شي دا اوبه د څښاک اوبو په توګه وکاروي.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایان اختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین وایي چې د تودوخې زیاتوالی، د ورښتونو کمیدل، د طبیعي یخچالونو ویلې کېدل، د ځمکې لاندې اوبو کمیدل، د اوبو له سرچینو څخه ناسمه استفاده او د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیربناو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د اوبو سکتور یې په دې هېواد کې زیانمن کړی دی. د یادې ادارې د اقلیم بدلون رئیس روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې 1 میلیونه وګړي د څښاک اوبو له کمښت سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه د ارزونو له مخې له 1990 کال څخه تر 2015 زیږدیز کال پورې د تودوخې د لوړېدو له امله د افغانستان 14% طبیعي یخچالونه ویلې شوي او د واورې او بارانونو ورښت د تیرو کلونو په پرتله 10% کم شوی دی. ښاغلی امین زیاته کړه چې دوی په خپلو پروګرامونو کې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره د تطابق او د هغې د اغیزو د مخنیوي لارې چارې شاملې کړي دي، چې د باران د اوبو راټولول، د عامه پوهاوي لوړول او د اوبو د مصرف کمول پکې شامل دي.
په ټولیزه توګه لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله پروګرامونه شته. په دې برخه کې باید ډېر کار وشي او په ورته وخت کې هېوادونه باید د اوبو سرچینو پروژو د تمویل یا مالي مرستو په برخه کې د ګډې همکارۍ لپاره کار